سلامونه. وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د هند او پاکستان ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه نوي پرمختګونه، د پاکستاني وزیر اعظم پر ضد د تحریک انصاف احتجاجي غونډې ترڅنګ، د پاکستان د کرکټ پخوانی کیپټن شاهد افریدي سره ځانګړې مرکه په روانه غړي کې دراورو. په دومره نیمایي کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام او روښانه مستقبل لرو. خو په پیل کې بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کوي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر کومي تګلاره د بحث لپاره د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. افغان چارواکي وایي د هغې بمباری په اړه څېړنې کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 وګړي پکې وژل شوی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د کشمیر پر تاوتریخوالي د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر کومي تګلاره د بحث لپاره د دوشنبې په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتر څخه د جمعې په ورځ نوښته خپور سوی بیان وایي چې نوموړي د پریکړه د کابینې په غونډه کې کړې ده. په دې ټول ګوندیزه غونډه کې به په کشمیر کې له هند سره پر زیات سوي تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر جوړه سوې کومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان خبرې کېږي. نواز شریف پر همدې موضوع په راتلونکې اونۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو او پوځي مشرتابه دوی جدا جدا غونډې هم رابللې دي. بل پلو د کابینې تر غونډه وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف د هند په اړه وویل،
هم پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں.
دی وای موږ بیا دا خبره تکراروو چې موږ په تاوتریخوالي کې زیاتوالی نه غواړو، خو که پر موږ برید وسو نو بیا به مناسب ځواب ورکول کیږي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی په سفارتي کچه هم پر ټولو اړوندو مسلو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په اوړي کې د هندي ځواکونو پر پوسټه د وسلوالو تر برید وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سپتمبر پر 13 نیټه په سوي دي برید کې 13 هندي عسکر وژل سوی وو. هند یې تور پر پاکستان لګوي خو پاکستان یې نه مني. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندیز وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره لیده کاته وکړل. بان کی مون له هند او پاکستانه غوښتي چې له ډیر صبر او زغم کار واخلي. پاکستان وایي د سارګ د سرمشریزې نیټه به ډېر ژر اعلان سي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د دې سرمشریزې کوربتوب به نیپال کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې دوی په دې اړه د نیپال وزیر اعظم ته حال ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې د سارګ هیوادونو غونډه د نومبر پر 9 او 10 نیټه په اسلام آباد کې کېده، خو د هند، افغانستان او بنګلادیش د ګډون نه کولو له کبله ونه سوه. د پاکستان په کراچی کې یو پولیس او عسکر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. دا پیښه بیګا د کراچی ښار بلوڅ کالونی سیمه کې شوی ده. د پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو په موټر کې ناس د یو بل پولیس عسکر په وژنه ککړ دوه ملزمان هم له ځان سره بیولې دي. د کراچی د پولیسو مشر مشتاق مهر ویلي دوی په دې اړه پلټنه کوي چې دا ډزې په موټر کې دننه او کله د باندې شوی دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دوی په ملک کې د درغلیو نیوکې ادارې مخنیوي ادارې نیب له مشرتابه تپوس کوي چې ولې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد ګامونه نه اخلي. عمران خان د خبرې د جمعې په ورځ په راونډ کې احتجاجي غونډې ته کړې دي. نوموړي ویلي که نواز شریف تر محرمه ځان احتساب ته حاضر نه کړ نو حکومت به یې چلیدو ته نه پرېږدي.
وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړی دي. اول خپل اساسي ندی ظاهري کړی، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول، او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي.
عمران خان دا احتجاج په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوو زامنو د نمونو تر راتلو وروسته پیل کړی دی، خو مسلم لیگ نن ډله وایي چې نواز شریف هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای دوی لا هم په اچین ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 عام وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي بیګا مشال راډیو ته وویل د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د داعش پر وسلوالو سربیره په دې هوایي برید کې 3 عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
څېړنه وروسته کله چې موږ سره وروستۍ پایلې شریکې شي له هغې وروسته به د ننګرهار ولایت مقام هغه خپل دلیل که چیرې ولسي وګړو ته پکې زیان نه اوښتی وي زیاته شکل باندې موږ دغه ډول حرکات په هېڅکله اجازه نه ورکوو، موږ به خپل وروستۍ رد څرګند کړو.
تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر دا پیښه وغندله. د امریکا پوځوای په مرکزی نایجیر کې د 100 میلیونه ډالرو په لګښت د سارنې د بی پیلوټ الوتکې لپاره یو لنډمهاله اډه جوړوي. د امریکا چارواکو په وینا په دې سره به د لویدیځي افریقا له دې هیواد سره مرسته وکړي چې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي او خپلې پولې وساتي. په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ ویان د جمعې په ورځ تایید کړ چې د نایجیر حکومت په غوښتنه یې د مرکزی نایجیر په اګاډیز ښار کې د بی پیلوټ الوتکو اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان بیګا د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې ترسره سوه. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د 3 ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین پر 1 بجه پیل سي. تر دې وړاندې په ترسره سوو 2 لوبو کې یوه بنګلادیش او بله افغانستان ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړ واوریدل. په روانه غړی کې د جن نورو مهمو رپورټونو ته څنګه دا رپورټونه اورو. له هند سره د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ته په کتو سره د پاکستان وزیر اعظم د دوشنبه پر ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللې دی. په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه په قومي اسمبلی کې د روان بحث په دوران کې ځینو د قومي اسمبلی د فاټا غړو د دې اصلاحاتو کې د خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ګډولو مخالفت کړی، خو د ګډولو په اړه باندې حمایتي شابودین خان وایي
او دا د قبایلو مسله ده، دا د قبایلي واځ ده، انسان مسله ده، دا د نیشنل الیکشن پلان ایشا ده، دا د نیشنل سکیورټي مسله ده، دا موږ د 2-3 کسان ته نه پریږدي، دا به یې غواړم او نه غواړم.
یو مور چې 4 زامنې وو، درې د ترګری شکار سو، هغه ورځ چې مشر زوی و وشل سو هغه سهار دا یادوي. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې تعلیم وضع خرابه ده چې د سمولو هڅه کوي، خو داسې شخصي خیریه ادارې هم شته چې خلکو ته مفت تعلیم ورکوي. دا به په روښانه مستقبل کې واوري. او ورپسې به اونیز پروګرام د باختر ستوري کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو ترنم درته واورو.
د مور په ګوتو ګنډل شوی واغی واغی بخی، غنو کین خطه قابو شوی چری دو تکمی.
د پاکستان د کرکټ له پخوانی کیپټن شاهد افریدی سره ځانګړی مرکم درته اورو. تاسو مشال ریډیو ریا وسم رازو د خبرونې لومړي رپورت. په داسې حال کې چې د اسلام آباد او هند ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو جاج اخیستو په دې اړه د سلام مشورې لپاره د دوشنبه پر ورځ د ټولګوندیزه غونډه را بللې. د دې ترڅنګ د فوج مشرانو د نیشنل الیکشن پلان په اړه 2 نورې غونډې هم راغوښتل شوې دي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د جمعې په ماښام جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي، د هندوستان سره د پاکستان په معامله باندې وزیر اعظم نواز شریف د اوګل پورس د پارلیماني مشرانو غونډه را بللې چې پکې به دغه مشران د کشمیر او د لاین اف کنټرول په مسله باندې په اعتماد کې اغستل کیږي. مشال ریډیو تنن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وویل چې له دې سربیره وزیر اعظم نواز شریف په 4 اکتوبر په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د کامی سلامتۍ غونډه او په 15 اکتوبر د پارلیمان مشترکه غونډه را بللی چې پکې به د ملک او د هندستان سره د روان صورتحال په اړه په چارو غور کولې شي. د نوموړي په وینا چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې غونډه کې غړو د هندستان لخوا تورونه بې بنیاده وګرځول او ویل چې د هندي پوز لخوا کاروایانو کې تر دې د مسل پورې عام خلک وجل شوي باید چې نړیواله رورولۍ د دې نوټس واخلي. د سیمه ییزو او سیاسي تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شوې چې کله د اوړي په علاقه کې د هندي پوز په یو بریګیډ باندې په یوه حمله کې 13 هندي پوځیان وجل شو او دغه رنګ له دې وروسته د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پاکستانی چیک پوسټ باندې حمله کې دوه پاکستانی پوځیان وجل شو او پاکستان او هندوستان د دې تورونه په یو بل لګوي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سر مشري زغونډې کې د هندوستان په ګډون نه کولو خواشنه ښودلې او د همداراز د غونډې د ځنډولو اعلان کړی. تر دې مخکې ټاکل شوی چې د سارک سازمان له سمه سر مشري به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. نور حال د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د سیمه ییزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشري غونډې د ځنډیدو اعلان کړی او د هندستان له خوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوی د سارک تنظیم سرمشري غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه پکې ګډون وکړي. خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او د وزیر اعظم مودي دغه څرګندونې خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو تر څنګ ویلي پاکستان د جنوبی اسیا د اوسیدونکو د ژوند د هوساینې د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همداراز په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 13 سرمشریزې غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغه وروسته نړۍ برید وکړ او لږ تر لږه 13 هندي پوځیان یې وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لګاوه چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دا بې بنیاد وبلل. که څه هم د سارک تنظیم له اصولو سره سم که دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي نو غونډه بیا نه کېږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزي خبري غونډې پر مهال وویل چې له تېرو دوو میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشري غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغې 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پرېکړه کړې وه. د یادونه وړ ده چې د سارک تنظیم په 1950 میلادي کال کې د جنوبی اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
د پاکستاني وزیر اعظم لروري د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په اړه جوړ شوی 15 کسیزي کمیټې خپل رپورټ د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړی. چور باندې بحث روان دی. د جمعې د ورځې په غونډه کې د پارلمان ځینو غړو په خپلو ویناګانو کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو د وړاندیز مخالفت وکړ. په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې په فاټا اصلاحاتي رپورټ باندې د بحث دوران ځینې د پارلیمان غړو د دې رپورټ مخالفت وکړو او وی ویل چې له دې به ډېرې ستونزې رامنځته شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان وویل په غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن، د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي بسم الله خان، د جنوبي وزیرستان نه غالب خان او د خیبر سینا ناصر خان پریدی د فاټا اصلاحاتو د رپورت مخالفت وکړو. د نوموړي په وینا چې مولانا فضل الرحمن په دې موکا اویل ک فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شو نو د ډیورنت کرخه په ګډون به نور یو شمیر مسلې راولاړې شي او د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولي ورسي او د خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان هم لنجمن شي. شهاب الدین خان زیاته کړه
دای د وخت نه مخالفت کړي دای چاته هم زموږ ملګرتیا نه کړي دای کې ز شاجی ګول جی صاحب ډیر زیات اکټیو دی الحمدلله په دې کې شاجی توری صاحب دا درې کسان موږ د شهر وان کړی او موږ اوس هم په خپل ځای باندې ولاړ یو او دا د قبایلو مسله ده دا د قبایلی واز د ځان مسله ده دا د نېشنل الیکشن پلان یې صدا دا د نېشنل سکیورټی مسله ده دا موږ د دوه درې څلور کسان ته نه پریږدو چې دی به یې غواړم او نه غواړم کمیټي ترې دا ټول دنیا یې اورېدلې ده نو زه خو په دې باندې صرف افسوس کولای شم او دی موږ ډیر کوشش وکړو خو دې موږ کنوینس نه کړی
مشال ریډیو چې د دې عمل مخالفت کوونکي د ورغزونه د قامي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وویل چې لومړی د حکومت فاټه ته امن او پرمختګ ورکړي نو بیا دې ورلا د سیاسي بدلون فیصله وکړي نو موري وویل
اس نشته تبعی شوی د کورونا نشته افغانستان زغه شنه ما پر بسوک پورا کړي دا ما پر کی پی پورا کړي کی پی خپل خوار به نمبر 1 نمبر 2 کی پی کې خ خلید اغزل مزید دې چې د کومې ضلع وزیر اعلی دی کاغه د مردان دی د مردان خیش پیوریزی دی کاغه د نوخار شي نه به د نوخار خیش پیوریزی شي کی پی کې غو کالا ډاک هم شته دی کی پی کې غو حکومت دی ټانک هم شته دی نو څه کوي اوس کزو شامل شمونه کالا ډاک او ټانک جوړي نو خبره دغه رې چې د پیکیج د اول متراکی د حکومت دغه یي چې مو تاسو حالات خقو دي حالات کې مونه بوسي زخه حالت حکومت دی غلامي
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی چارو ته زیاکار او د فاټه اصلاحات لپاره د کارکونکو وکیل اجاز مومن نو پختل نو د هغه ویناوا
تر سو پورې چې دا بسم الله خان او ام ان اے دی یا جمال دی یا انتر دی یا فلورامان دی دا خلک دی دا جو مقام مده کې هفته طبقه ده دوی ته د پولیټیکلونو چې کم دی لس لس پنځه لس پنځه لس نوکری الاوډ دی دا غي تنخواګان دی ویلي نو موږ ته وخت اکثر نه پتا و چې دا خلک دی بل سره حمایت نه کوي نن حالات داسې دي فاټه په پښتونخوا کې مرچ کول غواړي مضبوط پاکستان او د مستحکم پاکستان لپاره دا یو ډیره ضروری خبره ده
د شهاب الدین خان په وینا چې د فاټه اصلاحاتو د ریپورت جوړولو په وخت حکومت د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو سره سلا مشورې کړې وي او دوی ټولو په دغه ریپورت لاسلیکونه هم کړي چې په ریپورت کې موجود دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري په دوه نیمای کې درته وړاندې کړو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم پرزت دروان احتجاج په لړ کې د ځل د نوشیر په پلرنی ټاټو پی راوند کې احتجاجي غونډه کړې ده نو موږ په خپل وینا کې نوشیر په دړکور کړی چې تر محرمه پورې ځان احتساب ته حاضر نکړي نو د حکومت به یې چلولو ته پرې نشتی احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي
د عمران خان وینا وا چې د پاناما اسناد لوجې د وزیر اعظم نواز شریف کرپشن په ډاګه شو نو د نیب چیرمن نه پښتنه کوي چې د اربونو روپو درغلي کوونکې ولی نه نیسی او اف ای ای د پاناما اسناد فوري پلټنې ولی شروع نکړي دا سرکاري ادارې د اولس په پیسو چلیږي نو ورل په کار دي چې څوک هم د اولس پیسې لوټي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي
چار قانون توڑے نواز شریف
وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړي دي اول خپل اساسي نه دی ظاهری کړي دویم کرپشن یې کړي دی دریم ټیکس نو ورکول او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیګلی نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر ناراضي د نیب چیرمن ته وایم چې تاسو غریب خلک خونی سي خو چې چا د اربون روپو درغلي کړي هغه ته څه نه وایي بل زه د اف بی آر چیرمن نه تپوس کوم چې پاناما اسناد مخې ته راتللو وروسته ولی نوټس یې مو نه لیګلی ځکه چې د ادارې چیرمن په خپل هم په درغلو کې ککړ دی او ډیر په ادب سره د سپریم کورټ نه هم پوښتنه کوم چې په تیرو وختونو کې بعد داسې معاملو تاسو نوټس اخستی خو دومره لوی انکشاف کې دوه وروستو ولې خاموشي قام انصاف غواړي د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حق له د عمران خان وینا و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دړکو ورکول نه ډډه وکړي ځکه چې جنگونو د لارې مسلې نه حل کیږي بلکې د سیمه ته د امن او تجارت ضرورت دی
پرلے سفیر کے لیے ضرورت ہے امن ہو
دې سیمې ته د امن ضرورت دی، تجارت زیاتې دل پکار دی چې ورسره به نه صرف بے روزګاری بلکې غربت هم کم شي. جنگ د مسلو حل نه دی او په خاصه توګه هغه دوه ملکونه چې ورسره ایټمی اصله ده هغوی ته د جنگ په باره کې سوچ هم نه دی کول پکار. خو زه ډیر په افسوس سره وایم چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی نه صرف د هندوستان بلکې د پاکستان اولس هم مایوسه کړو او نړۍ ته یې وښودله چې هغه یو تعصب خوښوونکی او سخت دریزه انسان دی. نو نریندر مودی له دا یو پیغام ورکوو چې د دړکو ورکولو دا کومه لاره یې خپله کړې ده، نو واوره چې د پاکستان ټول اولس د خپل فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دی او د هر قسمه حالاتو مقابلې لپاره تیار دی. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د پاناما اسنادو پلټنې دې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د روان کال د اگست په اتمه نیټه په کوټه کې پر وکیلانو سوي برید کې د اته پنځوس قانون پوهانو په ګډون څلور اویا کسان ووژل سو، چې وژل سوي د هغو څلوېښت ولمانځه سوه او چې زخمیانو په هغو کې د زیاترو ټپونه جوړ سو. خو د هغو زخمونه لا هم تازه دي چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې یوه مور هم ده چې یو یې نه بلکې دوه زامن یې په دوو مختلفو ترګرو پیش کې وژل سوي او بل یې بیا په یو جلا پیشه کې فالج دی. د دې مور کیسه درته اورو. د وژل سوي وکیل تاولا خان د مور څلور زامن دي. دوه وژل سو، دریم نه په مړی او نه په ژوندۍ حساب دی او څلرم بیا د ورونو د بایللو او یتیمانو د ساتلو له کړاوتې رژي. دغې مور ته د خپلو زامنو د مرګ خبر په یوه ورځ نه دی اورول سوی، بلکې کال پر کال ورسېدلی دی. لومړی زوی احسان الله و چې پولیس افسر و، د کال 2014 د اکتوبر په 19 نیټه وسلوالو په کوټه کې وویشت. د ده په سر کې ګولۍ لګېدلې وه چې اوس یې د بدن غړي کار نه کوي. یو کال لا نه و پوره سوی چې د کال 2015 د جولای پر 14 نیټه دوم ورور حفیظ الله چې هغه هم پولیس چارواکی و په کوټه کې وسلوالو په نشه کړ او ځای پر ځای مړ سو. مشر زوی اتاوله و چې په مسلک وکیل و او د غمځپلي کورنۍ بل مشال و. خو دغه مشال د روان کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې مړ کړل سو. مور یې هغه سهار یادوي چې کله اتاوله له کوره د عدالت پر لور ووت.
خالی به چې ځای مې ورځي واغونده ما چې ما تل وک چې څنګه مې ټول اس مې چې مې چې سره کولې سره وګه دی بس دغه سره وکه جام څه مې دی ځای نه و ځای په فلم جنگل ورک ما مال چې زړه ورځي دا یو وخت له ولنګ یو غلې نه به ورځي یو کله په تلوار تلوارو په دا ورځ باندې
اتاولا نه به ورځي په غاړه یوړه او یو څو غنټې ورسته په همدغه نو جامو کې په وینو کې لټپت راوړ. مور د زوی په مرګ څنګه خبر اسوا؟
څه کور کې ناشته ولا مې چې وا دوه واره د دروازه په زور زور باندې وټه کېدله. دروازه وټه کېدله معلوم نه څه هغه څوک لوخ برته ولاړ بیا وټه کېدله بیا ولاړ کښې لور مې دا خبر وکړه. اول مور ته دا ګولۍ تیره کړه ما تر څه چې دې چې دا ګولۍ وخورم چې دې ماته ګولۍ راکړه ما دې شیخ نو دې چې ماته ګولۍ راکړه بس دې ماته ګولۍ راکړه ما چې ګولۍ وخورل دیول بایجان تلفون نه پورته کوي هغه دیول بایجان تلفون نه پورته کوي هغه څه سره وژړ دا خواسته دی را لکړه نه نواتی
دا تاولا ورور بسم الله وای چې کله د جماعت امام تر غسل ورسته د هغه په وینو سور کمیس ور وسپارلې نو ماشومان یې ورځخه په زور یوړ.
کمیس څه ټیم کوټه کښنیان لملاوسو او دیو د بل پر جنگ یوول کمیس ما دی بل ول زما دی کم وخت چې د کښنیان بيد دل بچانې د تاولا خان نو د ځان سره به چنګ نیولې و بده دل به او په پنځله شل سپیچ کده باندې د کورتو ک په کمره کې و هیڅ چاته نور کوي او د ځان سره ساتلو.
یو خبره بسم الله ډیر زوروي هغه دا چې د مرګ یو ورځ لمخه دای او اتاولا دواړه د یوې ګوانډي شزي د جنازې لپاره حاضرې ته ولاړل. اتاولا هلته د خپل غرور حفیظ الله قبر ته ودرې دی او به ویل بسم الله شاد چراغو باید مړی هیر نسی. خو دا تاوله د دې خبرې لاڅلیر وشت غنټې نه وي پوره سوي چې دای هم په مړو حساب سو او پر کوم ځای چې دا خبره کړې و هم هلته د خپل ورور حفیظ الله سره په څنګ کې شاکړل سو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کرکټ نومي علي لوباړي شاهد خان افریدی وای چې کله استعفا ورکړي نو هغه کسان و پډاګه کړي چې له د سره بې انصافي کړې ده. د وای سیاست زړه غواړي خو مشران نه پریشتي. شاهد خان افریدی د خبرې د مشال ډول له بوروال کاکړ سره په ځانګړي مرکه کې کړي او له د ځخه په پیل کې پښتلې چې له شل اوریز کرکټ ځخه د استعفا خبره تر کومه حدا رښتیا ده. هغه وای
استعفا خو ما ورلد کپ نه بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دے چکم لاسٹ دیر شو غنا بعد مالا ورکاون وا لیکن آ شان دے ریزلٹ را نغلو چ کم شان دے ما ایکسپیکٹ کول چ دا دے ریزلٹ دے ار سی آ شان دے ون شو نو مولو چ یا غنا بعد مخبل کرکٹ کنٹینیوس او تلو مولو چ کلام اپورچونیٹی ملاشی پاکستان نا مشغول بشم نو مو پ ملک کے دا ٹرینڈ نہ دے چ پلیئران ایزاد سرا رخصت شی نو دا یو ٹرینڈ سیٹ کا ون اف دی پورا مودا پلان سلیکشن کمیٹی سرا ڈیسائیڈ کڑا ہو چیدہ شانتے بے ہو کسا خیر دے زبیم لوگا تے ٹیٹ شم لوگا تے دوسم خیال وکو لیکن آ شانتے ونشو
وجوہات چھ دی ولی داسی ونسو زک تا سو دا پاکستان لپارا دیر خدمت کڑی دی دیر لوبی مکڑی دی لاستر اوڑنے لرے
دا خبر اوس لوگا تے کا زوکم لوگا تے بریکنگ نیوز دیشی انشاءاللہ زی چخپل پورا ریٹائرمنٹ واخلم یغنا بعد پہ مودے پورا ایزی شیشی دا ویلے ونشو دا سوا جاوا بیا بزا آرام سر دا خبر آوکم
اوس سر روان دی چھ کیجی ستاسو دا رخصتی لپارا چھ غونڈ کیجی کنام بغی یولو بکی ببر خاخ لی بیا بزی خدای پامانی بکن
اصل چھ موکم مقصد و مو دا وقتو چھ مو پا ملک کرکٹ نکی گی نو دوبے ابو دوبے دا دا شندی دی چھ منی پاکستان دا ہے نو آلتا ہے مخفل خالکو اٹول خالکو پا مخی بکا میچینا ملاو ہے نو آغا خالکو پا مخی بے بس خدافیس بے میں کڑی ہوئے خالکو لا لیکن آشان تے ونش ہو اس لیٹ سی چے مو نجم سیٹی صاحب چا خبرا کئی چا مشورا را کون غاڑی
اس سے کوئی کاؤنٹی کرکٹ او لی کرکٹ بکوئی کنا
آویسی لی کرکٹ وغیرہ کاؤنٹی کرکٹ وغیرہ دا ہو زکام یو یعنی کال دعا کالا بے دا خپل کرکٹ مشور لے گم سیٹی ام الحمدللہ اور دا کرکٹ دا خپل کام
ستا سو شل کالا کرکٹو کا پریدی صاحب ستا سو پدی شل کلن تاریخ کی تا سو ترٹو لاغ دا یادگار لمحہ کم ایو دا ستا سو پا ذہن کی گئی
آویسی پاکستان ٹیم چکم چکلا وڑو کی پاکستان ٹیم مشغول دانا خوبون ہم چکم کا تلو آغا الحمدللہ یو دیر غاٹا اپورچنیٹی ہو مواد پورا دیر غاٹی ہو پراؤڈ فیلنگ ہو چھ پاکستان ٹیم لما نو مارا غلا اگر بعد ڈیز آف دی سیریز دی اگینسٹ انڈیا یا اگینسٹ آسٹریلیا چکا زبردست پرفارمنسز دی لیکن مین پرفارمنس چھ تھا سی آغا 2009 ورلڈ کپ وہ آر ڈیر امپورٹنٹ وہ
او دغه سی حالات هم راځي پژوند کې سړی خپاسي یو زړی مات سی کنه دغه سی لمحات کم زینی دي تاسو په دې شل کلن کرکټ کې
دا شو د ډیر دی چې کم ډیر زیات نقصان چې کم شوای او هغه چې کم اسپاٹ فکسنگ ور کو کړه وو هغه نه د مو کرکټ لا د مو ملک لا ډیر نقصان شوای او هغه هم ډیر خراب شوای و بیا اجازه بټ چې مو چیئرمن وو هغه سره چې کم ایشوز بیمار وان وو ډیر غاټی چې آر ډیر غاټا مسله وا هغه دا
کله در سره داسې احساس سوی دي چې د پښتنو لیل وجل تا سره چا به انصافي کړي ځکه داسې ډیر خلک شکایت کوي
یار دغه باندې کې مزه الله تا خبره او کم چې شکر الحمدلله چې ذات اور ذلت الله خپل لاس کې خیره ہے کای سړی په لاس کې وای نو دنیا خراب کړي دی وای کورونا لیکن شکر ده چې الله په لاس کې دی هر شی
یعنی دا سي صدر سره سي او چاه څه کړي او کوشش کړي
یار چانی ته نو چا زړه حال خو ذات الله نو خیښه مې څه نه یاته لیکن د شل کولا پرې چې کم کرکټ مو کړای ده دغه خال کو په مانس کې بس شکر ده چې الله شتا
لتیرو او کالو څخرایسي په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کیږي څنګه بیرته کېدای شي چې په پاکستان کې بیرته نړیوال کرکټ پایل سي شروع سي
یاره دغه یو ډیر غاټ چیلنج ده اوبویسلی چې حالات صحیح شي بیا نور ټیمونه به ان شاء الله مې بي فیوچر کې نیکسټ 4-5 سال کې ان شاء الله کا حالات صحیح شي بالکل به ټیمونه ارسي
افغانستان زمبابوی تا ویسٹ انڈیز تا بنگلہ دیش تا ماتی ور کړی دا شبنوی چې پاکستان افغانستان ته دعوت ورکی چیراسی پېښور غوندی کوټه غوندی لاهور غوندی کراچی غوندی ځاینو کې ور سره لوبي او کې یو قسم بدا کرکټ بیر تفعال سي
نو افغانستان خو راغله او افغانستان خو مخفل ملک سه مخفل خال دی اخو همیشا پاکستان سپورټ کوي کسه چې کرکټ کې چې سیاست راواله کنه نو دا شیونه مشکل شي کرکٹ میں جیسے اسات نہ صفا ستھرا سوتے اور کرکٹ نہ ہمیشہ بل ملک سرا ریلیشن شپ خشوی دی خروپی گی نہ اسپورٹس دس شاید ہے چکپلا کے مینا محبت بڑو کئی اور خپلا کے چکم خال تھی وہ خپلا کے ریلیشن شپ اور سخی گی
افغانستان راغلی او هغه د پاکستان ای ټیم سره، زما مطلب دغه دی که د پاکستان قومي ټیم ور سره بازی وکي لوبي وکي دا بشنه وي؟
دا خو بیا کرکټ بورډ کم مشران دي او ذمہداری دو پکار دي چې بالکل میچونه وی خپل نن سبا چې لګ ډیر کم ټینشن بټوین افغانستان او پاکستان چې کم پولیټیکل شریونه چلیږي دا سی بهتر کېدای شي چې یو بل پاکستان افغانستان لړ شي، افغانستان ټیم پاکستان لړ شي.
او دغه سی اوازې هم وي افریدی صاحب تاسو له کرکټ وروسته سیاست ته راځئ، نو دا تر کومه حد رښتیا دي؟
یار سیاست زړه مې ډېر دی لیکن مشران مې مانی کوي لا سیاست مطلب دی د عوام خدمت. نو الحمد
نو د پاکستان په خوانی د کرکټ کیپټن شاید افریدی چې لبوروال کاکړ سره خبرې کولې مرکم په لږ پاتو پریم کزه کې وخت نو او وخت یې لسمې بجې د خبرونو لنډیز بل بوروال کاکړ وره
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات سوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر جوړ سوي کمیټه ګلاره د بحث په مخه د دوشنبې په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ نوښت خپور سوی بیان وایي چې نوموړي د پریکړه د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دي چې د کشمیر پلنجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې د په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو له منشي بان کی مون سره لیدنه کاته وکړه. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د نامعلوم کسانو لخوا وژل شوي شپږ مړي میندل شوي دي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې دا مړي د لویزو د یو چارواکي عبدالملک په کور کې میندل شوي دي چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. پاکستان وایي د سارګ د سرمشریزي نیټه به ډیر ژر اعلان شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د دې سرمشریزي کوربتوب به نیپال کوي. د پاکستان په کراچۍ کې یو پولیس عسکر په ډزو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. دا پیښه بیګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ په سیمه کې شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې کاری سیف الله مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه دوی کړې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دوی لا هم په اچین ولسوالۍ کې د هغې بمبارۍ څېړنه کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 15 عام وګړي پکې وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیزم له بوریوال کاکړه واوري دي او سم 219 پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري به درته وړاندې کوو. اول به روشانه مستقبل واوري ورپسې به د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د تعلیم په اړه په کوټه کې یو سیمینار ته وویل شو چې په بلوچستان کې د سکول د عمر خواوشه 13 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د غونډې ته د تعلیم صوبای وزیر عبدالرحیم زیارتوال ویلي په دې صوبا کې سباندې 15000 سکولونو کې یو کمره او یو استاد دی چې د په وینا د تعلیم عام کولو لپاره کافی نه دي. نو موري زیاته کړه چې په لسګونو زره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته او د لړ کې د پاکستان وزیر اعظم ته د ځانګړو مالی مرستو لپاره درخواست استولې ده. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اچکزی چې د دغه صوبې په اتحادي حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د خیر خیګړې او انساني حقوقو لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې غړي هم ده، وایي په صوبا کې تعلیم عام کول د دوی د حکومت په اولنی ترجیحاتو کې شامل دي. نو موړې موجوده تعلیمی حالات ته په کتو سره وویل
موږ کوشش خدای غتی په دې چې ماته څه ته کول تعلیم معاملې کې بالکل نوش مشره شاته پاتې شوی دا په تیر دوه تنور کې چې په دې بالکل توجه نه ورکول شوی. نو په دا اوس په دې وار کې موږ کوشش کوو د مکمل د تعلیم په حواله سره موږ کار کوو چې په کې کوم سکولونه چې موجود دي دا هو کاکه پر پرایمری سطح کې هغه موږ اپګریډیشن کوو د میډل سطح ته کده میډل سطح باندې دا هو د های سکول پر سطح باندې نو د کوششونو په بلوچستان کې ملتالي په حواله سره دا کوششونه موږ سره شروع دي دا د یو ورځې کار نه دی ولې دا د پیټ تایم څخه دا څنګه روان دی دا چې موږ دا لیک چې موږ باسه دا چې موږ کوم دي د فارو په پیټ تایم غواړي څو کلونه غواړي چې موږ قرار کار
سپوږمۍ اچکزی زیاتوي په دې لړ کې به شتمن خلک او عام ولس هم خپل برخه اچوي ځکه چې په دومره لویه کچه بدلون یوازې د حکومت د وس کار نه دی. بلخوا څېړونکي وایي چې په دې برخه کې غیر شخصي تعلیمي ادارې لوی کردار لوبوي. حسن خان اچکزی چې په بلوچستان کې یو شمېر شخصي تعلیمي ادارې چلوي مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په سلګونو ماشومانو ته وړیا دینی او عصري تعلیم ورکوي.
تقریبا زموږ اوس فلال دوه برانچ چې کوم دي دوه ځایونه ضلع کلي عبدالله کې دي چې یو توبه ورته وایي چې هغه ډېره رسمي علاقه ده او د تعلیم مغلری خلق دی بل چې کوم داغه په ضلع کلی عبدالله لږ داسې آبادی پچستا خو د تعلیم هم شته یوه اداره په هغه کې دا دوه ادارې چې کوم دي هغه په کوټه کې دي چې هغه یو په دا زموږ هوایي میدان چې کوم دی د دې په یو غټ بای پاس روډ باندې یو چې کوم دی یو په کلي کې چې هغه ته خروټ آباد وایي تقریبا پاکي اکثریت افغان کډوالو دی. موږ سره الحمدلله اوس شپارس او یو سره ماشومان چې کوم دی هغه ذکر در سره کوي په دې کې اوه سوه هغه د ماشومان دي جنتري دي او په دې کې کوم دغه غټې ښځې چې دي هغه هم راځي اوس اوس موږ هغه اداره جوړه کړه چې هغه په دې کې زده کړه در سره کوي په هغه کې عصري او دیني تعلیم یعنې دنیاوي او عصري تعلیم دواړه هغه کې عصري.
حسن اچکزی نه مپوښتلی چې تعلیمي ادارو جوړولو ته یې څنګه پام وګرځېده. نوموړي وویل پښتون قام د نړۍ سره سیالول غواړي.
دا تقریبا اوس زموږ د نم کال دی چې موږ دا کار شروع کړی دی په دې کې سوچ دا چې اوس چې موږ جهان ته وکتل چې هر څه لګیا وو د ځان دپاره او د کاروبار دپاره د ګټې دپاره موږ څه سوچ دا وکړي چې موږ د آخرت دپاره څه ګټه وکړو یا دنیا ته ګټه ورکړو. انسان مقصد خو ډېر لوی مقصد دی چې الله پاک دنیا لرسته انسان هغه دې دپاره چې دی به شکي او خلک به ښوده رابولي خپله به بد نه کوي نور به د بد څه منې کوي او دنیا ته به ګټه رسوي. هسې انسان چې راسي لاسي ځان دا خو به هېڅ معنا نه لري. نو د هغه سوچ او فکر لاندې چې کوم دی موږ دغه کار شروع کړي
الحمدلله روان دي. حسن اچکزی ویل تر اوسه ورسره حکومتي او یا غیر حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. د کوټې په یو سکول کې لښتمنو ماشومانو فیس اخلي خو په نورو درې سکولونو کې وړیا تعلیم ورکوي. چې له ماشومانو هم فیسونه نه اخلي نو د سکولونو لګښتونه یې څنګه پوره کیږي؟
مرد الحمدلله دا کوم زمر تاجران چې د وطن کوم دي تجارت کوي یا کاروبار کوي هغه کسان زموږ سره په دې کې تعاون کوي موږ ته زکات راکوي موږ ته خیرات راکوي او زموږ سره صدقې جمع کوي. د هغو په تعاون سره موږ الحمدلله دا احتیاط چلوو او ان جی اوز یا سرکار چې کوم دی هغه زموږ سره په دې کې هېڅ داسې نه ده کړې یې زموږ سره مرسته کړې ده.
حسن اچکزی وای دا ټوله حالې زلې د همدرد خیریه ادارې په نوم کوي چې پکې د محتاجو او بې وسو خلکو سره د دارو درملنې لپاره هم مرسته کوي.
دا کې موږ دغه زکات جمع کوو سلانه هغه باندې موږ ګورو چې زموږ د ماشومانو څومره کتابونه یې دغه د سکول کومه جامه چې ده هغه په دې باندې اخلو او بیا د ماشومانو هغه ولا ورکو او په دې کې داسې کسان دي چې موږ ته څوک جامې راکوي څوک د خوراکي توکي راکوي ولې موږ په دې کې تقریبا د زور نه واهلې بیا د ګورو سوه کورو پورې هغه ته موږ د خوراکي توکي هم ورکوو چې په هغه کې وړي برۍ او چې کوم هغه مریضان چې هغه په یو ډېر ناصر مرض یا خدای دې نه کړي په کینسر یا په شوګر یا په جړي باندې تور جړي باندې اخی دا هغه لپاره زموږ تنظیم چې کوم دی هغه دا هغه دوا درمل هم کوي دا هغه علاج معالجه هم په دې کوي نو هغه زکات باندې موږ دغه اداره چلوو الله تعالی بس ډېره په خون چلوي.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د سیمې ماشومان یې په دینی او دنیاوي توګه د وطن ښه وګړي جوړ شي او د هیواد د پرمختګ لپاره د مثبت کردار لوبولو جوګه شي.
دا تقریبا د سم جمعه ورځې ته ځي چې سره د قران حفظان هم پاره لري او په دې کې کتنې دي انګریزي سبق هم د لسم جمعه د لسم توګه لري هغه د ماشومان فارغ شي اوس موږ په سوچ دا کړی دي چې موږ دې مجمع د فارای یو موږ دا کم د مکتب څخه چې فارغی دي هغه بیا دا چې موږ چې هغه ته موږ وسیو دا د پېپو پکې پکې څو سوالي په دې پټن کې کې چې بیا په څه سره جوړې چې بنګاري خلاص یو غریبي او مزري کې او بل دا دي چې د انجن یا د موټر ګاډو کار چې کم دی هغه کې بیا د سایکلونو یا د موبایلونو ریپیرینګ
حسن اچکزی ویل په سکولونو کې د دینی او عصري علم ماهره نارینه او خزینه استادان یې زده کوونکو ته تعلیم ورکوي او په دې خوشاله دی چې په سیمه کې یې مثبت بدلون روان دی.
اوس الحمدللہ درې سو انجینئر زموږ سره په کلی عبدالله کې دي چې هغه ډېره غرسنۍ او قبایلي علاقه ده هلته دین زده کوي او آخرت زده کوي او خپل دا چې زموږ دا کوم په وطن کې داسې ښځې وي چې هغه د دوا هغه دوا به تر ټیم تېر او ماشوم ته بیې ورکړه داسې دوا یې راغلي دي چې هغه د باغو سپرې کېږي هغه زاري هغه زاري ماشومان له ورکړي دي د علمي په وجه باندې چې هغه د دوا نوم نه زده او کوم دوا اکسپرسوي درمیا تیر شوی هغه ماشوم ته دوا ورکړي چې هغه بیا دغه د مرګ سبب وګرځي یا د ځای سي ناصاب نه جوړي سم ماشوم علاج نکړي هغه لوی غټي د وخت تیر کې نو شنو چې هغه اوس د زمړ جنتی ورسي هغه تل منځونو مرشي هغه دنیا مرشي اخرت مرشي آداب مرشي هغه کوم د ژوندۍ چې به موږ ژوند څنګه تیر کړو صفای څه ثوای او د چې ماشومان ته بیا څنګه کیږي
په بلوچستان کې د حسن اچکزی په مشرۍ همدرد خیریه اداره د ماشومان لپاره تعلیمي ادارې چلوي. په دې حق له مود دغه سکولونو د یو استاد او سو ماشومانو د پلارانو سره هم خبرې کړې چې د ویلند د مې ورسته یې تفصیل درکو.
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په بلوچستان کې د تعلیم حال درکو. دلته د تعلیم په لاره کې مشکلات ته په کتو سره ځنی خلک په شخصي توګه لیزل کوي او په دوی کې د همدرد ویلفیر فاونډیشن مشر حسن اچکزی هم شامل دی. نوموړي د غریب ماشومانو د زده کړو لپاره د وړیا تعلیم یو شمیر ادارې خلاصې کړې دي. د نور تفصیل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د همدرد خیریه ادارې د سوریلاندې کارکونکو یو سکول مشر استاد محمد زکریا سره مخابره کړي. هغه وای
موږ خو کل عبدالله چې دا سکول دا څنګهم کال چې دا ډېر کول او کړی دا دې چې یو څه سو ماشومان موږ سره شرای اته سو ماشومان چې دې نه کې نیم دي ال کو نیم دي په دې تقریبا موږ سره تقریبا اصل څه ځان په دې چې هغه مشر نیم پکې دي او علما نیم پکې دي نو دې نه کې موږ به چې دا راځو دا یو دا ال کو نه ځي جدا وي د موږ سره خو تقریبا دا وخت په نړیوال پریم شته واړه ماشومان اټ ماشومان نیم شته څغه د نړۍ عالمي ماسروي او دا څنګه یو مشه یو پزیم پدې کې کوي او قران یا دوی په تعلیم باواله سره بالکل کزه دا ورته وایم چې یو تعلیم نشته د سکولو څخه بند ولاړ دي. دا سره سکول او شوه ده الحمدلله هر کس خوشاله دي هر کس په دې باندې ډېر مطمئن دي هر کس ډېر ازر شوې دي غریبان عالم ټول خوشاله دي یو څه کم نشته دا یو ورته څه نه
له نو موري بو پختل چې دغه سکول میاشتنې لګښت سمره ده.
موږ خرچه چې دا تقریبا 1,00,000 روپے خرچه ده او د دې مثال د ټول اسن مناسب ځای کې دی هغه در سره کوي او د دې کم تنظیم دی دا موږ سره مرسته کوي دا رقم موږ ته داسې 16 د پاره بسونه مرا کړی دي دوه مازای دي د بجن کوشش شروع دي چې هغه د لری مضافه سکشنان واره راوړي دا رقم د غریبانو عالم ته کپڑے مورخی اور راشن نیم تقسیم ہے او دار سے غریباں نیم شتا چا غا واغوت دی پیسے مورخی علاج معالجہ ایم کی چا غا مثال نا وس غریباں نو ار سے تاون کی پارا تاون بن رم سر ولار دی او دا رقم دا استادان کم تنخوا دی اور کی اختران پر ٹیم کی مون کی دی دا رقم کپڑے رکھی.
هلته محمد اسحاق مشال ریډیو ته ویل دوه ماشومان یې په دې سکول کې زده کړې کوي او دې ترې ډېر مطمئن دي.
په چې لاس لاس موږ وسیر دوه مش په علاقې کې تقریبا اکثر سرکاري سکولونه چې بیا غته بعد یې خمس په دې خپل علاقې کې لغې یو متحد بهتر فاونډیشن هغه په دغه چې لاس لاس کې وي اداره په علاقې ده او هغه چې تقریبا نه تاثیر فعالیت په دې غټ مهنت په دې غټ دغه باندې حد باندې روان دي او دې مشر تقریبا همیشه په دغه کې دغه اندازه کې کومه کې مهنت کې ټرانسپورټ سولاتې مهیا کړې دي او دا رقم سیاست په ونه باندې د چینانو سره دی مقاله د ځان ترتیب نظام څه مو ته مهنت ورته کوي او دا رقم په افرانو دغه تکړه اچار مشمات د کړې ورکی
دارال د سیمه یو بل اوسیدونکو نثار احمد وای د خپل بچو ترڅنګ د کورنۍ یو شمیر نور هلکان او جنکې هم په دې سکول کې سبق وای
مخه دا خپل ماشومات چې ماشوم سره چې موږ وګه یو پښتنه دی وکړو د خپل کار باندې د خپل تختیانو باندې مشروع دی خپل خط باندې مشروع دی د شاعت پکې چې د مشرانو د کشرانو ادب پکې احترام پکې او د خپل بچیانو خپل کتابونه ورسره مثلا غواځي باندې په دغه شکل باندې ډیر شي داخلي مو تدیر تقریبا ملایوي موږ د خپل کتاب په اړه باندې دغه شکل د کردار د اهمیت او د باندې موږ څنګه ډیر مفاهیم دي د تاسو په اړه د صحاحت د سره دا ومطالبه لرم چې مستر لانی په دې کاکړه په پټي کې لانی چې موږ سره دا رقم شکر را لرجور چې په دې رقم شمن د غاصری تعلیم د دیني تعلیم په کې حاصل کړي
خلک د حسن اچکزینا په نورو سیمو کې هم د دغه سکولونو د سانګو خلاصولو غوښتنه کوي خو نو موړې وای په کار دي چې هر وګړی د خپل وس سره سم د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي
دا هم چې دغه بدنيتي ختم شي انسانیت مو د انسانیت په نظر وګورو موږ باید چې په دې خپل وطن کې چې موږ ټول مسلمانان یو انسانان یو او بیا پښتانه یو په کار دار چې موږ یو بل ته خیر ورسو ګټه ورسو هر بچی ته تعلیم ورکو هر څوک تعلیم ورکو چې دا زموږ وطن چې ترقی کوي هغه په تعلیم سره کوي په علم چې دی هغه الله ته جندلای شي د الله نبی ته جندلای شي او نو معاشره ته جندلای شي نو مور پلار ته جندلای شي نن څه بدبختی زموږ وطن کې دي کمرګونه دي کپا کې سود دی ک ظلم دی ک قبضی دی ک ناجایز دی ک د مور د پلار نافرمانی ده ک څو برګلوی ده دا ټول د بیلمی په وجه دي نو زموږ چې علم راشي ان شاء الله تعالی په دې وطن کې برونا راسي امن براسي کورګلوی براسي او د بل قدر عزت براسي
همدارز پګمۍ اچکزی وای چې په پښتنو کې د تعلیم کچه ورس پور زیاتیږي او په خاص توګه د جنکو د تعلیم په اړه هم اوس په خلکو کې ډیره بیداری راغله چې په نتیجه کې به یې ټولنه پر مخ لاړ شي
تعلیم چې مطلب رجحان نن سبا د دې ته رجحان ډیر زیات شوی دی نو د تیر کلو په نسبت باندې اوس انجونی کوشش کوي د سکول لیول څخه کالج پورې د کالج تر بعد یونیورسيټي څخه پورې تاګه باندې دی پر خپل پروفیشنل لایف لپاره کوشش کوي چې دی په داسې پروفیشنل لایف کې راځي چې دی فارغ کی خپل د ورونو سره یا د خپل د سړی سره وژه په وژه کار وکړي
سپوږمۍ اچکزی د بلوچستان صوبې اسمبلی کې د دغه صوبې په اتحادي حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دا او د خیر خیګړې او انساني حقوقو لپاره په یو کمیټې کې هم شامل ده نو موړې دا نظر لري چې د دوی د حکومت پر مهال به په صوبې کې تعلیم په واضح توګه وده وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00020221212 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا وایم 00020221212 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم پنننه خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر غونډه کې د ډرامې په اړه د لیکچر حال په ریپورت کې درکړو بیا به شاعر او ژباړن شرر ساپی سره د تغزل او شیریت په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل د یو خواږه ترنم هم خوند واخلو. لومړی رپورت ترازو. ختیز ادبی بهیر د تیرو سلورو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې ونیزی ادبی غونډې جوړوي چې په کره کتنې او مشاعري سربیره په کې هر اونۍ د پوهنتون له استادانو او د پوهانو لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامې په اړه لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نور حال په رپورټ کې درکوو. دا ځل د ختیز ادبی بهیر د ونیزو غونډو په لړ کې لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامه لیکنې په اړه عمومي معلومات وړاندې کړل چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېدل. نوموړي د خپل اوږده لیکچر په دوران کې یو ځای وویل:
خپله ډرامه عملا د نورو پیښې کول یا مستقیما لیدل دي یا اورېدل دي، نو طبیعتاً چې هغه کوم پیغام چې په دې کې شته هغه هم تاثیرات په خلکو باندې فوق العاده زیات دي. د موقعیت له لحاظه مختلف شکلونه لري. فرضاً تیاتري ده چې دا پخوا وختو کې ډېره زیاته وه، په یو ځای کې به خلک راټولېدل، ټول به ورته ناست وو، هلته به یو څو کسان به راتله او هلته به یې پیښې کولې. اوسنۍ ماډرنو برخو کې تلویزیوني ډرامې راډیوي ډرامې دي چې هلته تصویر نشته، یوازې غږ دی، فلمونه دي. ډرامه لیکوال چې ډرامه لیکي نو اول باید ټولنه کې تحلیل باید ولري چې زما کوم کرکټر په کار دی او څه غواړم چې هماغه کرکټر په جامه کې نور ورسته انتقال کړم او خلک ترې پند واخلي، عبرت واخلي.
انجینر ستانمیر زهیر وړاندې وویل: ډرامه په ډایلوګونو ولاړه ده، خو په ناول او لنډه کیسه کې راوی ډیر رول ادا کوي.
د ډرامې ژبه معمولا ډیالوګ دی. ډیالوګ دی دوه ته دوه کومه، یعنی هغه دوه خبرې چې یوه خبره تکړه یوه ذکر دی، ډیالوګ دی. دې کې ترایلوګ هم شته چې په درې کسانې سره کوي. ډیرو ته عجب بیا نشته چې مونولوګ هغه چې زه د ځان سره چاپېرم مخاطب باندې شته. زیاتره د ډرامې ژبه ډیالوګ باندې استواره ده. په داستانونو او ناولونو ډېر کم بیا ډیالوګ راځي، هلته دوه کرکټر سره یوځای کېږي، په قدرې څلور ټکي ډیالوګ هغه کېږي، نور بیرته روایت ته کېږي. یا د خپل ځان روایت کاندي چې زه لاړم داسې ما وکړه په داستان کې هغه سمه وکړو، یا د یو بل راوي د خولې نه ده ویل کېږي.
بهیروال ځوانان خوشحاله وو چې دا ځلې د ډرامه لیکنې په عمده عناصرو معلومات ترلاسه کړل. شاعر او لیکوال حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لیکچر کې هغه څه زده کړل چې لکلونو رئیس ورپسې سرګردانه وو.
نن لیکچر زما د پاره د ډیر تقریبا 200 کال پر لبسې بیر تر تک یو دغه ډیر مهم لیکچر و چې نن زما ته ډیر زیات لیواله مو او هغه څه چې ما سره ډیر سوالونه و ما نشو پیدا کولې په مختلفو ماخذونو نه، نو ما ډیر کوشش کړی هغه مې نن د انجینر صاحب نواوري دل ارداسي کینو کې چې زه اوس دله تشویق شو چې زه عملا د ډرامې په برخه کې کار وکم. زما لپاره مهمه تر ټولو خبره دا وه چې هغه د سینس ده چې موږ سینس کمبینیشن څنګه کوو، یو سین وخت به څومره سین به سره کمی، چې هغه د زمان او مکان خبره وه. په ټوله کې ډیر ښه لیکچر وو او زه هیله مند یم چې دغه لړۍ انجینر صاحب نور هم دوام ورکړي او داسې په یو ورځې پرې نږدي.
شاعر او د ختیز ادبی بهیر گزارش لیکونکي طارق تسل وویل په دغه لیکچر کې د ډرامې په بیلابیلو اړخونو معلومات ترلاسه کړل.
سم هم په عملي ډول باندې ډرامې لیدلی دي، په تلویزیوني ډرامې او راډیو ډرامې مو اورېدلی دي، خو هغه معلومات چې نن انجینر صاحب ستانمیر زهیر موږ ته وړاندې کړل دا ډېر په زړه پورې وو. هغه د ډرامې په عمده عناصرو باندې وغږېده چې عمده عناصر د ډرامې څه شی دي، تر څنګ د ډرامې ډولونه او یوه ښه ډرامه کومه ډرامه ده، په دغه موضوعاتو باندې ډېرې زیاتې خبرې موږ ته وکړې او موږ هم ځان سره یادښتونه واخیسته. که پراتونکي کې انجینر صاحب ستانمیر زهیر راشي او موږ ته نور لیکچر نوټونه چې هغه د ډرامې د مختلفو توکو په اړه وي هغه که په سلسله وار شکل باندې وړاندې کړي نو موږ ته ډېره زیاته فایده وکړي.
د ختیس ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د اونیزو غونډو په ترڅ کې هر اونۍ په بیلابیلو موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې دا ځلې په ډرامه لیکچر نوټ واخیست.
موږ په اونۍ کې یو لیکچر لرو او په هره برخه کې نن د ډرامې پړاو چې انجینر صاحب ستانه میر ظهیر ډېر په زړه پورې لیکچر وړاندې کړ او ډېره ګټه ترې واخیست. اوس موږ د ډرامې په مفهوم هم پوه شو، په دې هم پوه شو چې ډرامې په څو قسمه دي، د محتوا له مخې او د جولي او شکل له مخې، د هغې په ډیالوګونو، د هغې په عمومي مسایلو باندې وغږېده.
انجینر ستانمیر ظهیر ژمنه وکړه چې په راتلونکو اونیو کې به دې هڅه وکړي چې د ډرامې په بیلابیلو عناصرو لیکچر نوټونه تیار کړي او په ختیز ادبي بهیر کې یې ځوانو لیکوالو ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شرر ساپیا چې له عربي ادبیاتو نه پاریخ شوی، په فقه او قانون کې ماستری کړي، په دعوت پونتون کې استاد دی او د دعوت ټلویزیون د نشراتو مسؤل دی. نوموړي له عربي ژبې څخه پښتو ته بیلابیل کتابونه ژباړلي. له ده سره مو په معاصر شعر کې د غزل او شعریت په اړه مرکه کړي چې تاسې د لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
شرر صاحب، په دې وروستیو کې ډیری شاعران دې ته تم کیږي چې په شعر کې تغزل راشي، کول په دغه تغزل باندې لږه رڼا واچوي چې تغزل څه ته وایي؟
اصل له تغزل یا غزل دا خو عربي کلمه ده. په عربي کې لکه څنګه چې قاموسونو تعریف کړی ده، د نجونو سره ټوکې ټکالی او سات تیری ته غزل وی. دا چې مونږ دلته د غزل په نوم باندې چوکاټ کې یو سلرو او تاسو ته غزل خبر وکړه څنګه راشي، اصلا عربي قصیده دغې د چوکاټ او سختار داسې جوړو چې اولنی شپږو نواره تر اتو یا دولسو بیتونو پورې لایتناهي آخري پورې دولس شاوخوا پورې دغه بیتونو کې دوی ته تشبیب ویو. تشبیب همدغه تغزل دی چې د خپلې معشوقې سره خبرې او د خپلې معشوقې صفت او ستاینه او مدح ده، د هغې د محاسنو ستاینه ده. نو دا چې کله دری ادب ته راغی، دلته چې دا شی بیل شو او یوازې هماغه قصیدې د لومړۍ برخه دا د غزل په نامه باندې دوی یاده کړه او د دری نه راغله پښتو ته. دا چې مونږ کله د کلمې په معنا باندې تعریف وکړه دې چې ته غزل دی ته وي، خو مونږ په غزلونو کې اوس ګورو چې اجتماعي مسائل ورته ننوتل، سیاسي مسائل ور ننوتل، یعنی د کلمې په معنا باندې دا پاتې نه شو، په اصطلاحي معنا باندې پاتې دی چې هغه چوکاټ په حساب باندې او د فورم په حساب باندې پاتې دی، خو په لغوي معنا باندې هغه سې پاتې نه شو. اصلا غزل د همدغه عشق او محبت او د ښځو سره دې ته دغه وي غزل.
ښه، نو بیا خو په پښتو کې شاعران بیا په ده باندې باوري دي چې نوي استعارې، نوي خیالونه او د الفاظو مناسبه کارونه هم تغزل دی، دا به سمه دي؟
اصلا دغه د تغزل دپاره دغه کلماتو د سمو کارول دپاره تغزل په لفظي معنا او اصطلاحي معنا چې دا اوس موږ لرو په ده باندې صدق نه کوي، خو که چېرته دوی په خپل منځ کې د دې دپاره کارولی، یعنې د ښه شعر دپاره که دغه تغزل کلمه کارولی یا دغه یو قرارداد ور باندې دوی خپل منځ کې کړی، یو سمبول په شکل باندې وکاروي، درسته ده. خو که د کلمې په معنا او په اصطلاحي معنا باندې کاروي، ناسمه ده.
بیا که دې خبرې ته راشو چې د تغزل او د شریعت ترمنځ څه تړاو دی؟
لکه څنګه چې مو یادونه وکړه په سر کې چې تغزل یا د غزل د کلمې په معنا موږ واخلو، د معشوقو سره خبرې دي که هر ډول باندې، هر ډول باندې دلته عموم خصوص موجود دی د غزل او د شعر ترمنځ. هر غزل منګه شعریت نه لري، خو هر شی چې شعریت لري دم منګه نه ویو چې دا غزل دی، سره جدا دي، جلا دي. په ډېرې بخنې سره غزل او شعریت سره جدا دی. غزل به وي، شعریت به نه لري. یو شی شعریت به لري خو غزل به نه وي. شعریت خپل ځان دپاره یو خپل تعریفونه لري او ټوله ستونزه چې راولاړه شوې ده د شعر د تعریف نه راولاړه شوې ده. کله که مونږ د شعر دپاره یو جامع او معنی تعریف ولرو،
نو نه به تې څه ووځي او نه به ورته څه راشي. نو هغه ته به مونږ شعریت هم ویو چې او دا شعریت لري او دا هغه شعر دا دی. دا چې د څو سوه کلونو دې خوا نه شعر تعریف نه لري او په تعریف کې نه بندیږي، ځکه دا هره شیبه د نوښت په حالت کې دی. نو د چوکاټ نه ووځي، که نن د یو تعریف وکړو سبا بل تعریف. یو وخت کې به ویل کېده شعر مقفا کلمات دي، مقفا دې خو آزاد شعر راغی هغه چې دغه د منځه لاړه.
ښه، تاسو د آزاد شعر خبره وکړله، همدغسې دغه شعریت بیا په آزادو شعرونو آزادو نظمونو اوته په نثر کې هم ځایېدای شي؟
بلې، شعریت په نثر کې نه ځایېږي، نثر کې نه ځایېږي، خو شعریت په آزاد نظمونو کې، په سپین آف، په قصیدو کې، هر شی چې وي شعریت پکې، ځکه دا شعریت اساس دی. مونږ داسې شعریت لري، یعنی د کلمې په ټوله معنا باندې ښه شعر دی. شعریت دا معنی چې په هغه کې هر څه په خپل ځای مناسب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، کلمات متناسب کلمات راخیستل شوي وي، موسیقي لرونکي کلمات راخیستل شوي وي، استعارې لري، تشبیهات لري، کنایې لري، پاراډاکس لري، حسامیزي لري. دا معنا دا نه لري چې دا به لري دا به ښیي. شعر په دې غږیږي چې څنګه ویل شوی دی، نه دا چې څه شی ویل شوي دي. شعریت دا دی چې څنګه ویل شوی دی، یا دغه څنګه والی کې خبره ده چې یو